ځوان فکر د ازادي رادیو سیاسي اجتماعي خبرونه.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه ته شرح خلاصت. نن د ازادي رادیو د پراګ په سټوډیو کې څلور درانه میلمانه لرو چې په روسیو کې په بهر کې پیلوټي لوستې ده: وحید الله جبران، عبدالرحمن سروري، مهتاب الدین ساپی، محمد امین پکتیاوال او نصر الله خوستی له بسره دي. را په شو لومړی وحید الله جبران ته. وحید الله جبران، تاسو چې تر اوسه پورې دا زده کړې کړې دي، په کومو ځایونو کې مو کړې دي چې د راډیو اوریدونکو ته خو یو څه معلومات ورکړو؟
ما درې ځله په متحده ایالات امریکا کې خپل تحصیل مخته وړی ده، په 2015، 2018 او 2018 کې، او دا ځله د چک ریپبلک کې د پردابیسه ښار کې ما خپل ترننګونه شروع کړ او موافقانه مې ختم
کړ. څنګه عبدالرحمن سروري، تاسو ټولو یو ځای همدغه دوه ځایونو کې تعلیم کړی؟
زموږ د بعضو دوستانو تقریبا د پیلوټي ترننګونه سره یو شان دي، خو فکر کوم د تحصیلي بیکګراوند فرق کوي. لکه ما خپل د لیسانس دوره د پولیس اکاډمۍ نه، ما خپل د لیسانس ډیپلوم اخیستی په 1950 کال کې، د پولیس اکاډمۍ نه د کمیساری بخش نه فارغ شوم. هغه نه وروسته یو څلور کاله په وزارت داخله کې، د وزارت داخله په چوکاټ کې په مختلفو بخشو کې وظیفه اجرا کړې، چې بیا یو چانس ما ته په لاس راغی چې پس لسو امتحانونو نه ما وکولی شو چې زه انتخاب شم چې لاړ شم د هوایي ټریننګ لپاره، وکولی شم خپل هوایی سنت یا دی.
سروري صاحب، او بخشی تاسو دا دغه خبره وکړل سي انتخاب شوی، امدا خبره بل صافي صاحب څخه وکړو. مهتاب الدین صاحب، تاسو انتخابیدل په څه شکل باندې وشول چې تاسو دته غوړه شوی چې په امریکا او بیا په چک جمهوریت کې زده کړې وکړي؟
د وزارت دفاع په چوکاټ کې یو ګروپ راغی چې اغي وختل هغه سیمنسبان چې د اردو په داخل کې دي او استعداد لري او وکولای شي چې د پیلوټۍ تاسو پوهیږي چې چون دا ډېر مغلق او مشکل مسلک دی، وکولای شي چې د پاینده کې پیلوټ اوسیږي، عمر یې کم وي، تحصیلات یې ښه وي او دغه وړتیا ولري چې پیلوټ شي. نو دغه ګروپ چې کله راغی او دغه ټیم راغی د انتخاباتو په خاطر چې په داخل د اردو کې نفر انتخاب کی، نو د هغه کسانو د جملې نه چې کوم د وزارت دفاع لخوا انتخاب شول، یو زهم وم په دغه ګروپ کې.
محمد امین پکتیاوال، څنګه تاسو خوشاله یاست چې پیلوټي زده کوي او زده کړې مو ده؟
چې برسه زبدا سي درته وایم چې واقعن چې پیلوټي یو ډیر ښه مسلک ده، بعد دې هغه نه ډاکټرینه.
پکتیاوال صاحب، تاسو لکه اکثر افغانان سي وایي باید ته بولبولو
باید ته بولولو
هغه اربان لري، لیکن له پیلوټي خوشاله یاست
دی؟ پیلوټي نه واقعن شیبر صاحب چې ډیر خوشاله یاست.
بله، د پیلوټي مسلک البته صافي صاحب تاسو ویل دا ډېر ښه مسلک ته تاسو پوهیږي، البته زه نه پوهیږم چې پیلوټي مسلک څومره ښه ده، لیکن عادتا خلک دغه ویره لري وایي کله چې پیلوټ الوتکه الوزوي یو ویره ورسره وي. بیا په تیره د افغانستان په دغه جنگي شرایطو کې چې د الوتکې د پرواز په وخت باید ویره زیاته وي، څرنګه له تاسو سره ویره شته په زړه کې؟
شبر صاحب، ډېره جالبه پوښتنه دې وکړه، خو زه به داسوې تاسو ته ووایم چې که ویره له ما سره وای یا زما دغه ملګرو سره وای، نو چیرې به مو دغه مسلک نه وای انتخاب کړی.
صاحب، تاسو خو ډارت څرګند کو چې تاسو ویره نه لري، خو صاحب څرنګه تاسو ویره لري؟
لکه څنګه چې صافي صاحب وویل، دا مسلک چې څنګه انتخابی لکه عسکري مسلک او هغه بیا ځوان وي، نو طبعا باید ویره ونه لري. نو ما سره ویره هیڅ نشته او د هیواد لپاره نو بیا سړی ویره ونه لري.
پکتیاوال صاحب څرنګه؟
څنګه چې مونږ زما د نورو ملګرو وویل، دغسې زه هم د خپل وطن لپاره بیا د خپل وطن د خدمت لپاره مونږ پروازونه کوو، بیا نو هغه کې د ډار او د یېرې هیڅ خبره نه ظاهریږي.
افغانان تل دا وایي چې ویره نه لرو، که نه سروري صاحب تاسو په همدغه حساب له ملګرو سره هم نظر ورکوي او که نه تاسو بله خبره لري؟
په دې کې خو شک نشته چې افغانان په شجاعت کې خپل نوم لري، او چې کله هغوی کوم څه شته جوګه شي وغواړي چې هغه کار وکړي، بیا د هیڅ شي نه حراس او ویره نه لري. زه چې څومره فکر کوم هوایي مسلک چې کله سړی دی، دا یو بله دنیا ده چې دته سړی ورننه وځي، نو د کې یو سره دی چې دا یو ښه مسلک ده او ښه یو د بیکاری یا د ساتیرۍ یو ډېر ښه یو شی ده. سړی ورسره ډېر ښه احساس کوي، یو ډېر ښه احساس سړي ته ورکوي، علاقه سړی ډېرې دې هم دې مسلک سره یو بل احساس سړی ته پیدا کوي.
چې تاسو له دې خبرې سره شاید ازادي راډیو ډېر اوریدونکو هم نظر یې سي هوایي مسلک بل دنیا ده ځکه چې په هوایي
کې بالکل
رابو شدې ته سي تاسو ځینې خاطرې کچرته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایسته وحیدالله جبران تاسو کپلانډو باندې د څه خاطره کړې؟
پلانو خاطره دا سه یاره افغانستان په یو لره سیمو کې ولادت کې ولسره ته ولاړ یو پرواز اول ته سمو کټ اصل دلته د ټول کله راټول شوی یو ویل سه موږ به د پیلوټانو ګرځ د پیلوټان انسانان دی او قبل شي ته هدا داس او پسونه لاله ول د موږ تیارې مخ ته او د جيبونه پیسې را شیندل په تیارې کې په نو او په شابه نسبې شیندې او پسونه په خولاند لایدل دا د مور لري جالب خاطره په ځوان کې سه یعنی خلک د افغانستان خلک بل خصوص په ډېر لر جو کې پراته وو او هغه ته دغه امکانات نه وو یا تحصیل چې دوی په هوا بازی کې یا پیلوټۍ کې او نور مسله کې راسي او اول ځل چې دوی د طیاره او د پیلوټانو ولیدل هېڅ باور دوی ته نه راته دوی متنان دوی افغانان په دې سویه یا په دې سرحد کې دي او دوی ته وظیفه اجرا کوي دوی ته خدمت کوي.
پکتیاوال صاحب څنګه تاسو د تحصیل په کومه خاطره لري؟
ولا شیبر صاحب داسې کوم خاصه خاطره نه لرم نه تحصیل دی دوران نه
کله نه کله چې خاطره ډیره سختي به څوک نه وایي ژورنالیزم ډیره خاطره لرم په تاسو نه وایي ملګری په خبر دي څنګه خو صاحب تاسو
از ما خاطره به درته وایم ډیره پلانډ او هغه چې هغه وخت چې یعنی معلومړی پرواز کولو او استاد می پسان کې را سره ناس وو ما ته یو ویل چې تز ما سره دغه یعنی د کنټرول آلات ونیسا را سره ونیسا
څنګه الو ته کوو
هغه هلیکوپټر وړکای هلیکوپټر په امریکا کې ټی ایچ 67 یا شپږ ورته وای بخنه غوړم او هغه حالات یعنی چې ما ته ډیره جالبه او زما ما ته ډیر خوان راکو کله چې موږ دواړه یو ځای لزمک نه جالا کیدو دغه ډیره جالبه خاطره وای نه د ځمکې نه جلا کېدل او ته پخپل چې کنټرول در سره یې او تیارې ته پرواز ورکوي دا ماته ډیره جالبه وای.
اوس دا کوم کسان سي سي په الوتکه کې سفر کوي لکه ما سکه سفر کړی دی د دې ځکه چې بیلی شي برعکس هیڅ خوان نه وي په کې داری وي وای اسنه خدای مکه سي د الوتکه سقوط ونه
کله چې صاحب تاسو په کنټرول ناس شي بر صاحب تاسو بیا خوان به یو غره یعنی ځکه تاسو خپل په کنټرول یې په ځان مطمئن یې چې دا غشای ز کنټرولولای شي مکه نه جلا کوم
سروري صاحب څنګه تاسو تر اوسه الوتکه الوزولې دي؟
اوکي او الوتکه تم پرواز ورکړې او امریکای کې کله ما اول ځل خپل پرواز نو شروع کړ نو لکه څنګه چې خوشی سیب ولې کومه تیاره مونږ یو تیاره ولوسته ټی 67 نو اول ځل چې کله ما هغوی ورته هورینګ وایي نو تیاره درول په یو نقطه کې تقریبا درې فیټو کې د ځمکې نه د پاسه نو دغه ډېر مشکل معنی ورده دی هلیکوپټر چې ابتدا چې سړی زده کوي ده چې کله 9 ساعته پورې ما کوشش وکړو دا شی ما زده نشو کړی او 10 ساعته لیمټ وو نو زه وېرېدم چې کم رانه شم د نورو ملګرو په اندازه او یو تعداد مخکې ورانه نو زنګ مې زما یو کشر ورور هغه هم پیلوټ ده افغانستان کې هغه وظیفه اجرا کوله ما له اسد ورور دا زده کیږي که همداسې تر اخره پورې زه ونه توانېږم چې دا زده کړم نو هغه راته وخندل ولې لږ صبر وکړه یو 2 ورځې کې زده کړې نو لږ ډاډې راکړه او زه واقعا مایوسه شوم په اوله کې قسم مایوسي خو نه ده د یو ځوان لپاره نو پس لږ هغه یو ډاډ راکړه په 2 ورځې وروسته زه وتوانېدم چې دا هلیکوپټر ډېر ښه نورمال نو هغه نه وروسته بیا هغوی یو 2 ساعته نور اضافه راکول که هغه کیم زه نه وای توانېدلی بیا بله یو جلسه دایرېده او بیا هغه کې فیصله کېده چې ما ته نور وخت راکوي که نه راکوي ځکه امتحان غوندې ځکه هغه ډېر مصرف غواړي هر ساعت چې هلیکوپټر پرواز کوي مصرف لري او فکر کوم د دنیا ټولو نه قیمت ترین مسلک همدغه پیلوټي ده چې ډېر مصرف غواړي حدودا په یو پیلوټ باندې فکر کوم تر $2 million او $1.5 million پورې مصرف راځي
یعنی دا کوم زده کړې چې تاسو کړې دي د استوګنې او د خوراک او څښاک له مصارفو پرته تاسو باندې نور مصارف هم شي
مکمل بالکل ځکه یو هلیکوپټر چې پرواز کوي دغه لکه که خرابېږي دغه مینټیننس لپاره پیسې پکارېږي دغه پرزجات تبدیلېږي ځکه د ټریننګ وخت او حتما شاګرد یو غلطي کوي تیارې یو څنډه خرابوي د تیارې تیل مصرفیږي تیل خپل قیمت لري نو ډېر مصارف وړي خپل او سازان چې درس ورکوي هغه ډېر اوچت معاشونه اخلي مصارف ډیر لري په واقعیت چې پیلوټ تربه کې دا دا زه فکر کوم ډیر قیمتي مسلک
بله صافي صاحب تاسو د خپل زده کړې له دورې راضي یاست
زه سلفي صدر عظیم په دا خپل مسلک کې خوشاله يم او د الله غټ شکر دی او د الله پاک نه نور نوری کامیابی په خپل حصہ کې د خپل ملګرو په حصہ کې او هغه نوی ځوانان چې نوی په افغانستان کې رالویږي او په دغه سویه بس دا کړی کوي هغه د پاره غواړم د الله پاک نن
بله خصوصي صاحب تاسو په خو هم ځینې تجربه درلودې په دې ډګر کې
بله
اوسنۍ تجربه او خاني تجربه لکه څنګه چې نور او عادي شیانو ته ګورو فرزند هغه اوس تاسو ازادي رادیو په سټوډیو کې یاست په دې تیرو څو کلونو کې چې زه ورته ګورم دا وسایل کمپیوټرونه دا هر څه بدلیږي را بدلیږي تغییر کوي څنګه ستاسو پخوانی سیستم د پیلوټي او وسنۍ توپیر ډیر لري که کم
مونږ هوایي پانتون یعنی مجهز هوایي پانتون درلود اگر چې پسلې څه مودې و یعنی هغه وخت د طالبانو رژیم و او مونږ دومره وسایل نه لرل خو بیا هم هغه کوم شیان چې پاتې وو پسلې جنګ هغه یعنی هغه استادانو او نور هغه کوم پرزجات د تیارو چې وو چې مونږ پکې زده کړې وکړې هغه دومره و چې مقصد مونږ یې تر یو ځایه ورسولو یعنی د تیاری سره یې آشنا کړو او د هوایي مسلک سره یې آشنا کړو او طبعا تغییر ډېر غټ تغییر پکې راغلی دی اوس په اوسنیو شرایطو کې چې مونږ په امریکا کې زده کړې وکړې هغه او دغه ترمنځ تفاوت و
پکتیاول صاحب تاسو په امریکا کې څه زده کړې وکړې بیا وروسته راغلی چک جمهوریت ته په دې تعلیم کې په اوس زده کړو کې توپیر ډیر دی او ولې مو دویم ځل چې په امریکا غوڼې پرمختللي هیواد کې مو زده کړې وکړې بیا چک جمهوریت ته ولې راغلی د تعلیم لپاره
کله چې مونږ امریکا کې وو هلته مونږ د امریکایي هلیکوپترو سیستم او ولوستو او زده کړې مو پکې وکړې نو بیا خپل تاسو ته بهتره معلومه وي او ګرانو هیوادوالو ته به معلومه وي چې مونږ او تاسې خپل د روسي الوتکې او هغه لرو چورلکې لرو نو د روسي سیستم د امریکا سره ډېر کم تفاوت لري او بل مونږ د روسي تیارو کې پرواز نه وکړی نو په دې خاطر چې مونږ د روسي تیارو سره آشنایي پیدا کړو نو په دې خاطر یې مونږ راولېږلو چک ریپبلیک ته چې خپلو زده کړو ته په روسي تیارو کې پرمختګ ورکړو
په دغه دوره کې چې تاسو په امریکا او بیا په چک کې زده کړې کولې سروري صاحب څنګه تاسو نمرې هم لرلې
مونږ په امریکا کې تقریبا نه میاشتې مخکې د دې چې هوایي تمرینات شروع کړو مونږ انګلیسي یو دوره د انګلیسي د تقوی یو مرحله وه چې دوستان ټول یو معیار ورته ټاکل شوی چې باید هغه نمرې واخلو د انګلیسي ژبې دپاره پس له هغې مونږ کولی شو چې خپل
له ژبې پرته په د پیلوټي د زده کړې په وخت باندې هم تاسو نمرې درلودې
هوکې هو څلور مرحلې درلودې د ټریننګ لپاره مونږ
ښې نمرې اخیستې دي
ټولو زه فکر کوم چې زموږ دوستانو ما شخصا خو زه خپل د ټریننګ نه ډېر راضي یم او نمرات مې د اته اتیا او نه ټیټې نه وي
د افغانستان ځوانانو ته که ووایاستئ ولې ستاسو نمرې شوې
زه د افغانستان ځوانانو ته دا وایم چې هیڅکله مایوسه کیږي دی نه یو بل حوصله دې دایم ولري او تر څو چې توان لري خپل کوشش دې کوي ګارنټي ده
چې څوک توان لري کوشش دې کوي ځینې کسان په نړۍ کې د پرمختګ راز په څو شیانو کې ګوري وای انسان باید زحمت وباسي عینن لکه سروري صاحب کومه خبره کړې ده خو یو بل شی باندې هم ډېر ټینګار کوي هغه نظم دی په ژوند کې څنګه تاسو ورسره موافق
یاست؟ نظم یوازینۍ لاره ده د انسان د پرمختګ لاره ده چې یعنی په کوم ځای کې چې نظم وي او په چا کې چې نظم وي هغه کولی شي زیاتې ګټې ځان لاسته راوړي د نظم د وجه نه ځکه چې لکه څنګه سروري صاحب وویل حوصله باید ورسره وي خو په دې تر څنګه نظم هم ډېر رول لري
جبران صاحب څنګه تاسو خپل ملګری خوستی خبره تاییدوي چې نظم پکار
دی آزاد سروري صاحب د خوستی خبره بیخي سلف سره تاییدوم ځکه په ما امریکا کې څه موږ وو ټول شاګردانو ټول استادانو ځان د تلیر سات لپاره سکیجول درلود او په اول ورځ کې موږ ته د یو کال سکیجول په مخکې را کړی وو او هماغه کې مکمل قوانین د هغوی د مکتب د درس د موږ د تفریح او د سلف سټادي پروګرام هر شی وو په هغې کې جای ورکول شوی وو او موږ هغه تکه تطبیقو په ځان باندې او خپل درسونه ویلې او دغه وز موږ راز موافقت پم دغه کې وو. نو په دغه سره کې نظم او زحمت او درس ویلل د انسان په موافقت کې ډېر رول لري.
صاحب تاسو هم دا خبره منئ سي کچرته نظم وي نو درس هم بیا سم وصل کیږي؟
د انسان په ژوند کې نظم ډېر مهم رول لري صاحب. او چې نظم ونه وسیږي لاره نشته یو انسان د مخکې
تاسو ویل چې نور پرمختګونه هم زه په ژوند کې غواړم. په افغانستان کې به نظم څرنګه مراتب؟ مثلا د افغانانو په کلتور کې ځینې کارونه دي، میلمه درته راځي، ته د چا کور ته ورځې، ستا په شخصي ژوند کې کورني ژوند کې ځینې کلتوري مسایل دي. کولی شي چې په دغو کلتوري مسایلو په موجودیت کې بیا هم نظم رعایت کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي؟
ولې نه، پیلوټ باید د غټې حوصلې خاوند وي او ډیره فراخ فکر او مفکوره ولري.
نه حوصله، حوصله مې مطلب نه دی. مثلا زه به یو مثال تاسو درکم. ولاره کابل ته
باله صاحب
کارم پیل کو.
باله صاحب
او په دې وخت کې یو خپل درته څنګه وه اوسې زما د زوی واده ده او سبا راشه، که سبا هلته ورځې کار به څه کوي او که نه ورځې څه به کوي؟
نه که زه په وظیفه کې یم نو دا به وي زما له خوانه چې زه به خپله وظیفه ترسره کوم اول، ځکه چې لکه سروري صاحب مخکې ویله چې زما مسلک داسې مسلک دی چې په هغې باندې ډېر مصرف کیږي، ډېر یعنی داسې کارونه چې زه هلته زما موجودیت شرط دی زه باید وکم. نو زه به ملګري ته ووایم چې ملګریا تا ته به زه وروسته وخت درکړم، وبخښه چې زه ډېر سخت باندې په خپل وظیفه کې.
او دغه ستاسو خبره بر راشو په دیوال سره ته کولی شته چې په افغانستان کې یو چاته وایې سي زه به دا ستاسو واده ته یا ستاسو د میلمستیا ته بل وخت راشم او اوس په خپل کار وکړم؟
زه به داسې وایم چې په انګلیسي کې یو متل ده چې ډیوټي کمز فرست، یعنی وظیفه باید اول راشي. نو هغه خو اجتماعي مسایل دي.
دا خو په انګلیسي کې ده، لکه په افغانستان کې به څنګه کوي؟
په افغانستان کې موږ تاسو فرهنګ خو موږ تاسو ټولو ته معلوم ده او ټولو وطنوالو ته معلوم ده چې
یعنی وبخشه یعنی فکر کوي چې کچرته افغانان او ځوانان افغانان غواړي چې افغانستان کې خپل کارونه سم پر مخ بوستي باید په کلتوري مسایلو کې هم بدلون راولي دغه نظر لري؟
زه فکر کوم چې موږ د افغانانو کلتور د ټول جهان نه لوړ ده. زه په همدې فکر یم او زما د نور انډیوالان هم ما سره هغه دي.
پکتیاوال صاحب عامه اصطلاح ده وایي مړی ژوندی دی، که چېرته مړی ژوندی نه پالې ممکن په ټولنه کې تجرید شي، او که چېرته مړی ژوندی په دې شکل چې تاسو په امریکا کې زده کړې کړي دي او د یوه جدول له مخې لکه څرنګه چې جبران صاحب اشاره ورته وکړه تاسو هلته زده کړې کړي دي او خوب هم کړی دی او کار هم کړی دی او تمرینات هم ترسره کړي دي، که چېرته دغه تمرینات د ژوند د پرمختګونو له خاطره په افغانستان کې ورته یو جدول جوړ کړي مړی ژوندی به څرنګه پالې؟
مړی ژوندی خو داسې ده چې هغه یو هغه نه لري، ځان ته وخت نه لري. نو مړی ژوندی چې د خپلو دوستانو سره او وطنوالو سره ونه پالې نو دغسې سبا ته خدای نه خواسته تا ته یو مړی یو ژوندی پیخیږي.
همدا ما مطلب و، یعنی تاسو غواړئ چې مړی ژوندی که پالې
مړی ژوندی شیبر صاحب محترم وخت نه غواړي.
دغه د پکتیا څنګ ته به خوسته ورشو. خوسته صاحب څرنګه ته؟
زه د پکتیاوال صاحب نظر سره موافق یم، ځکه موږ او تاسو یعنی دودونه لرو، رواجونه لرو که نه. او لکه صافی صاحب چې وظیفه هم مهمه ده، خو سړی باید یعنی لکه سروري صاحب چې وویل حوصله ولري، یعنی وکولی شي دواړو ته رسیدګي وکړی شي که نه. خو لیکن که کوم یو کار چې موږ ته په مخ کې ده اول باید هغه خلاص کړو، یعنی پس له هغې بیا د دوست او د ملګري غم او ښادۍ ته باید
که دې ته راشو. سروري صاحب تاسو ته به راشم، په دې شک نشته چې دودونه رواجونه او کلتور د یوې ټولنې هغه بنیادونه دي او باید وساتل شي، او په دنیا کې هر ملت دا هڅې کوي چې خپل کلتورونه وساتي. لیکن دا تاسو اوس په اروپا کې یاستئ، اروپا کې چې دغه اوس کوم کلتور شته دا دېرش کاله مخته نه و. مثلا لنډ مثال زه تاسو ته درکړم، په سویټزرلینډ کې په 1950 کلونو کې ښځو موټر نه چلاوه، لیکن نن ورځ وای وای دې ته اړتیا شته او دا کار باید وشي. څه فکر کوي آیا د افغانستان په دودونو کلتورونو کې چې دا کوم شته، که چېرته یو څوک وایي چې مثبتې راواخله منفي ترمیم که او یا تجدید کړه، تاسو سره موافق یاست؟
د ساسو د نظر سره موافق يم. موږ هر ورځ دنیا موږ نه تحول غواړي، موږ نشو کولای په هغه زړه دودونو باندې اتکا وکړو. دنیا مخ په پرمختګ روانه ده، موږ باید دانه وایم چې باید موږ خپل کلتور فرهنګ د لاسه ورکو، باید یو څه نوي شیان پکې افزود کړو یا ترمیم کړو یا یو څه پکې اصلاحات پکې راولو د عصر سره مطابق.
ازادي رادیو ته چې کوم دود باید ترمیم
کړو مشخصا دا نه وایم، خو دومره ویلی شم چې مثلا بعضې دوستان دي په مثلا په مړیو ژوندي کې، نو بعضې وخت به د هغه خپل دوست
مثلا افراد کوي. مثلا ځینې کسان داسې دي، مثلا زه تاسو ته مثال درکړم، کله چې مړی ژوندی وشي د که اسلام ته راشو، حضرت پیغمبر وایي له درېمې ورځې وروسته صلی الله علیه وسلم، له درېمې ورځې وروسته تاسو ماتم مه کوئ. په افغانستان کې فرضاً یو دود دی چې یوه جمه لمانځي، بله جمه لمانځي، بله جمه لمانځي، بیا څلوېښتي ده او له هغه وروسته کال دی او بیا په اخترونو کې ورځي. مثلا په دې کې د دین په چوکاټ کې هم ترمیم کېدی شي. جبران صاحب تاسو مره سره موافق یاست؟
ولا شبر صاحب تاسو خبره صحیح ده، دلته اوس بعض خلق د خپل په افغانستان په کلچر او کلتور کې ډېر منفي تغیرات راولي، بلخصوص بعض خلق د اقتصاد سرمایه لري. یو نفر اقتصاد ضعیف ده، هغه نشي کولی د کسه په هر جمعه په ډېر لوړ حساب یا مثال هغه مړي پسې د خپل مراسم ونیسي، اقتصادي توان نه لري، مشکلات زیخته زیات دي. لیکن بعض دون دوستان تر څنګه دي، دوی دغه دینی مسایل هم نمایش اچولی. مثلا په دوه میو په درمه کې ټول خلک یو ختم د قرآن شریف نیسي او یو عادي ختم نیسي، او بعض خلک د نن سبا د ختم په هوټلو کې سره نیسي.
یعنی د افغانانو کلتور د ترمیم وړ دی، خصوصا
د ترمیم وړ ده. لکه زه به یو وړکی مثال در کما، یعنی لکه د لوړ والوار دا هم زمونږ د کلتور یا
د شم مثال ده.
زکه مثال ده، یعنی لکه باید
دا ولې شد د له خطر سره لغه ما بیرته شادي ته راغله.
خبر هم ده صاحب، اوس دا لوړ والوار دا یعنی د هر چا په واسه نه ده پورا، یعنی دا
د بیا په واده کې ریواجن
دا کنه والوار چې کله لوړ شو بیا ریواجن هم زیاتیږي. نو دې په خاطر باید اصلاحات راولو په دې شیانو کې. کنه د غم د ښادۍ دغه کوم رسم رواجونه چې دي، په دې کې باید موږ ترمیم راولو او مثبت راخپل کړو، منفي یې ورنه منفي کړو.
په دنیا کې چې کوم مهم تمدنونه رامنځته شوي دي، که هغه د یونان تمدن دی، که د مصریانو دی، که د روم تمدن دی، او یا که د اسلام تمدن دی، په دې ټولو تمدنونو کې ځوانان راغلي دي او بدلونونه راوستي دي، که هغه په کلتور کې دی، که په رواج کې دی، که په هر څه کې. صاحبه صاحب، آیا د یو ځوان په صفت باندې د افغانستان نورو ځوانانو ته هم همدا پیغام تاسو لري او له ما سره موافق یاست؟
شبر صاحب، زه سل په سلو کې تاسو سره په دې خبره کې موافق یم. زه به یو مثال درته درکم، چون زه یو نظامي یم. زه چې کله په پوهنتون کې وم، نو هلته به د زمونږ استادانو موږ ته یو مثال راکو، او هغه مثال د وړو ضابطانو په باره کې و، چې هغوی لره چې یعنی واړه ضابطان د یو اردو د ملا تیر دی. نو دغه مثال به زه ځوانانو ته ورکم. په معاشره کې که ځوانان وغواړي چې یو نوی نوښت راولي، یو نوی پیشرفت راولي، نو هغه کولی شي هغه خپل کوششونه وکړي او هغه خپل مقصد ته ځان ورسوي.
مهتاب الدین ساپی، عبدالرحمن سروري، وحید الله جبران، محمد امین پکتیاوال او نصر الله خوسی، له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په خبرونه کې مو برخه واخیستل.
تاسو
نه هم تشکر.
تاسو نه هم تشکر.